میلمه څخه وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو، خو پایل خبرونه کوو. ولسمشر اشرف غنی د خارج جوړونې د شپږ چارواکو دندې د مالی فساد په تور تعلق کړي دي. د کورنیو چارو وزیر له نوې لوی درستی سره روزګان ته ولاړ او دغه ولایت لپاره نوې امنیي قومندان معرفي کړي. او پاکستان پر درې بلوچ بیلتون غوښتونکو د یوې الوتکې د تختولو په تړاو د اعدام حکم عملي کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه ولسمشر اشرف غنی د خارج جوړونې د شپږو چارواکو دندې د مالی فساد په تور ځنډولي. د ولسمشر د ویندوی دفتر په دې اړه د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې لوی څارنوالۍ ته دنده سپارل شوې څو د دې کسانو د کارونو او پر دوی د مالی فساد د تورونو په اړه څېړنې وکړي او له هېواده یې ممنوعل خروج اعلان کړي. د مرکز د خارج جوړونې رئیس احمد شاه احمد، د املاکو او اسکانو رئیس محمد امین امین، د کور جوړونې د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیاري، د پلان رئیس ګل رحیم زیار مل، د اپارتمانونو د انسجام مالی مسؤل سید امان الله سادات او د اپارتمانونو د انسجام رئیس محمد امین خانی د هغه شپږو کسانو پولیس کې دي چې دندې د ولسمشر په حکم تعلق شوي دي. بلخوا افغان ولسمشر ملکی دارو ته د وسلوالو کسانو د ننوتل د نمنلو وړ بللی او امریکړه چې د ایسای ادارې ته د وسلوالو کسانو د ننوتلو قضیه دی په جدي ډول وڅېړل شي. ولسمشر اشرف غنی د خبره پرون په غونډه کې وکړه چې د ایسای په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ د ادارې د ستونزو د څېړلو لپاره جوړه شوی و. په دې غونډه کې د ایسای د ادارې د سرپرستو مرستیالانو پوسټونه تعلق شوي او ولسمشر په ایسای کې د فساد د څېړلو او تفتیش لپاره یو پلاوی ټاکلی. ولسمشر غنی د ایسا په اداره کې د چهارشنبې د ورځې پیښې ته اشاره وویل چې وزیران د پرقابتي پوسټونو کې لاس وهلو او تصرف ډډه وکړي او د سوداګرۍ وزارت د څو تنه د لیاقت پر اساس د ایسا د مشرتابه لپاره وړاندیز کړي او ولسمشر ته د کاندیدان معرفي کړي. همدارنګه د عدلي وزارت غوښتل شوې چې د ایسا د ادارې د حقوقي حیثیت د ټاکلو لپاره یو اساسي طرحه جوړ کړي. ولسمشر دا هم وویل چې هغه کسان د تر قانوني تعقیب لاندې راوستل شي چې د ایسا ادارې ته په زور ننوتي. د کورنۍ چارو وزیر له نوې لوی درستی سره روزګان ولایت تللی او هلته یې دغه ولایت لپاره نوې د امنیت قومندان معرفي کړ. جنرال توریالی او بدانیا د روزګان نوې امنیت قومندان ټاکل شوی. د کورنۍ چارو وزارت وایي صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې د کورنۍ چارو وزیر نور الحق علومی او لوی درستی قدم شاه د روزګان د نوې امنیت قومندان د معرفي کولو ترڅنګ د دې ولایت امنیتي وضعیت لنګ دی ولید.
وزیر امور داخله ولوی درستی اردو ملي افغانستان سفر که داشتن به ولایت روزگان با مردم دیدار کردن و قماندان امنی جدید هم با خود برده بودن و با مردم ولایت روزگان معرفی ساختن.
دا هود د میاشتې په پای کې د پخواني قماندان متی الله خان له وژل کېدو وروسته روزگان امنی قماندان نه درلود. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په کویت کې د دغه هیواد د صدر اعظم له برسیال او د بهرنیو چارو له وزیر سره د دوه هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې. صلاح الدین ربانی چې د اسلامي کانفرنس موسسی یا او آی سی د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره کویت ته تللی او د دې غونډې ترڅنګ یې له خپل کویتي ساری شیخ سبا خالد الحمد سبا سرام لیدل. د کویت د رسمي خبري اژانس د ريپورت په حواله د افغانستان او کویت د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه اړخیزو مسلو خبرې کړي. په ريپورت کې راغلي چې د دوه وزیرانو په غونډه کې یو شمېر نور چارواکي هم حاضر وو، خو اژانس په دې اړه څه نه دی ویلي چې په دې خبرو کې دقیقاً پر کومو دوه اړخیزو مسایلو خبرې شوي. بلخوا هند، چین او روسی د افغانستان پر حالاتو او د سیمایزو همکاریو پر لرلید خبرې وکړې. د هندي رسنیو د ریپورت پر اساس په دې مسلو پرون په نوې ډلې کې د درې هیوادونو د ملي امنیت مرستیالو سلاکارانو خبرې کړې. د انډین اکسپرس ورسپانې د ریپورت لمخې د هند ملي امنیت شورا دارالانشا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د درو هیوادونو چارواکو د افغانستان د حالاتو او د سیمایزو همکاریو په اړه نظرونه تبادله کړي دي. دوی مافکا کړی چې لیوبل سره به پادری اړخیز چوکاټ کې په دینې تماسون ته دوام ورکوي چې سیمه ته سوله او ثبات راشي. دا پر دې موضوع د درې هیوادونو دوهمه غونډه ده. تر دې مخکې د چین په پلازمینا پیکینګ کې لومړی غونډه د 2014 میلادي کال په جنوري کې شوې وه.
آزادۍ
پاکستان پر درې بلوچ بیلتون غوښتونکو د یوې الوتکې د تښتولو په تړاو د اعدام حکم عملي کړی. دا کسانو په هغه وخت کې هڅه کوله چې د دې الوتکې په تښتولو اسلام آباد اړ کړي څو په بلوچستان کې لاتومي ازموینو لاس واخلي. د بخښنې نړیوال سازمان پر دې اعدامونو سخت انتقاد کړی، ویلي دي په پاکستان کې له اعدامونو څخه د سیاسي مخالفانو د ځپلو لپاره کار اخیستل کېږي او د بشري حقونو د سرغړاویو موارد پټوي. دا سازمان وایي وروسته له هغه چې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي په برید کې په لسګونو زده کوونکي ووژل او پاکستان پر اعدامونو لګیدلې بندیز لری کړ، په دې هیواد کې تر اوسه 130 کسان اعدام شوي دي. د بشر الاسد رژیم خلاف د وسلوالو ډلو یو ائتلاف پروند د هیواد په شمال ختیځ کې د ادلب ولایت ورسته خار نیولې. د جيش الفتح په نوم د ائتلاف ویل چې پرونی د دې خار څو دفاعي سنگري لاندې کړې دي. د النصره جبهه چې په سوریه کې د القاعده شبکې څنګه ده، د ائتلاف مهمه متحده ډله بلل کېږي. عراقی چارواکي وایي د هغه 400 د بدن د پاتې ټوټو د عدلي طب معاینه به وکړي چې باور کېږي د اسلامي دولت وسلوالې سختدرې زړلې تیر کال د تکرت خار ته نږدې وژلې. د بغداد د مړو د اصلي ساتنځای سرطبیب ډاکټر زید العباس پر نوویل د مړو ټوټې له 400 ډلیزو قبرونو اخیستل شوي. د عراق د روغتیا وزیر عادله حمود وایي د هغه کسانو چې وپېژندل شي نومونه به راتلونکې اونۍ اعلان کړي. د چینایي وسلو د بندیز ټولنه وایي د نړۍ د کیمیاوي وسلو په سلو کې نوي زیرمه له منځه وړل شوې. د دې ادارې عمومي رئیس احمد ازموچو دا خبره پرون وکړه، ویل له دې داسې ښکاري چې موږ نړۍ له کیمیاوي وسلو پاکوو. د کیمیاوي وسلو د بندیز ټولنه وایي له کله چې د قوي کیمیاوي وسلو پر جوړولو بندیز لګول شوی، شاوخوا 35,000 ټنه څرګنده شوې کیمیاوي وسله چې ډېرې د امریکا او روسیې په سلاکوټونو کې وه په خوندي ډول له منځه وړل شوې. په دې وسلو کې 150 ټنه هغه کیمیاوي وسلې هم شامل دي چې د سوریې څخه ایستل شوي. ولسمشر پیټرو پوروشنکو یې ولای هل اصلي کړ چې د اوکراین حکومت ته چې پیسو ته سخت اړتیا لري اجازه ورکوي چې بهرنیو پور ورکوونکو ته د پیسو ورکړه ودروي. د اوکراین د ولسمشرۍ مطبوعاتي دفتر پرون ویل دا قانون بل خبرېدو وروسته نافذ شي او د 2014 کال تر جولای به دوام وکړي. د اوکراین کابینې ویلي دا لایحه چې 13 اونۍ پارلمان تصویب کړه له بې پروا پور ورکوونکو څخه د دولتي شتمنیو د ساتنې لپاره ضروري ده. روسیې ویلي چې که اوکراین د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغی، د خپلو ملي ګټو دفاع به وکړي. پاینال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانسې له پخواني ولسمشر والری جیسکار دستا سره په مسکو کې لیدلې. د روسیې د ولسمشر سلاکار یوری اوشاکوف هم په دې غونډه کې ګډون درلود. د دوی تر کتنې مخکې د کرملن ویان دمیتری پیسکوف خبریالانو ته ویلي وو چې پوتین به د فرانسې له پخواني ولسمشر والری جیسکار دستا سره د عادي اړیکو د جاري ساتلو لپاره یو لړ خصوصي غونډې وکړي. زموږ غږ له ازادي رادیو نوري دوستان تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم پیدا کړئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویبپاڼه پاتې ده. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د اوروزګان لپاره پرون نوې د امنی قومندان د کورنیو چارو د وزیر لخوا معرفي شوې ده. په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې ناامنۍ دوام لري. د اوروزګان په امنیتي حالاتو رپورټ وړاندې کوو. همدارنګه د دې ولایت په امنیتي وضعیت د ولسی جرګې له یو استازي عبیدالله بارکزي سره مرکه هم لرو. دا به هم وری چې د افغانستان د فوایدامي وزارت مرستیال وایي د بنسټیزو ترانسپورتي پروژو تطبیق باید د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې شامل شي. له افغانستان څخه د ځوانانو تیښته او غم په غیر قانوني او قاچاقي لارو، دا موضوع په یو مفصل او تفصیلي ریپورت کې در سره شریکو. او که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم واورئ. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه ریپورتونه رد کړي چې ګوند دوی په اورزګان ولایت کې یو شمیر سیمې له لاسه ورکړي دي او دغه محل په څو ولسوالیو کې وسلوال طالبان واکمن دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان پرون له ازادې ډډیو سره په څرګندونو کې دغلته د روانو جګړو او ناکراریو تایید وکړ، خو یې ویل چې پر حالاتو کنټرول لري. په عین حال کې د کورنیو چارو وزیر د لوی درستی سره پرون یو ځای اوروزګان ته تللی و او هلته یې د دې ولایت لپاره نوی د امنیتي قمندان معرفي کړی. اسمت ساروان په دې اړه نور تفصیل دروري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی پرون په داسې حال کې اوروزګان ته نوی امنیتي قمندان معرفي کړ چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې فعالیتونه زیات کړي او یو شمېر امنیتي پوستې نیولې دي. په ولسی جرګه کې د اوروزګان د خلکو یو استازی عبیدالله بارکزی وایي چې د پخواني امنیت قمندان مطیع الله خان له وشل کېدو وروسته د هغه د ځایناستې په ټاکلو کې ځنډ او ځینې نور عوامل سبب شول چې د دولت وسلوال مخالفان په چوری او دهراوت ولسوالیو کې شاوخوا 50 پوستې ونیسي. د ښاغلی بارکزی په وینا د نوي قمندان له ټاکل کېدو سره د سیمې قومونو ژمنه کړې چې له حکومت سره به همکاري وکړي او ژر به اوروزګان د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شي. په ولسی جرګه کې د اوروزګان د خلکو استازی ښاغلی بارکزی وایي چې پولیسو ته نه په وخت کومکي ځواک ورسید، نه خواړه او نه د څښاک اوبه. د وویل د یوې پوستې قمندان د دې لپاره چې طالبان یې ژوندی ونه نیسي ځان په لاسي به مباشه.
تر اوسه پورې 8 پوستې چې څلور پوستې د چورې پور سوالي چې هغه برتن د دولت لاسته ورغلي دي، هغه سناک او تقریبا په حدودو کې د څو پوستې د چاچنور پور سوالي چې نه پېرم چې نه پوستې دي، کاته پوستې دي، 8 پوستې د جراوت پور سوالي چې
د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی دا خبره نه تاییدوي چې په اوروزګان ولایت کې دي د دولت وسلوالو مخالفانو په لسګونو پوستې نیولې دي. صدیقی وایي چې پرون د کورنیو چارو وزیر او لوی درسیس د اوروزګان دهراوت ولسوالۍ ته لاړل او امنیتي وضعیت یې له نږدې ولید.
دا کاملا دوم چې د امنیتي ځواکونو نږدې 50 پوستې دي سقوط کړې، دا د دښمنانو خبره ده. هلته مونږ کاملا تفرت لرو. د کورنۍ چارو وزیر او لوی درستی صاحب دواړه په ګډه د دهراود ولسوالۍ ته لاړل او د نږدې نه هغه امنیتي برنامې او عملیاتونه چې په مخ دي نظارت یې وکړ او د خلکو سره یې وکتل. نو مونږ اوس په اوروزګانو کې کوشش کوو چې د ټول امکانات نه کار واخلو. نو قمندان ولاړی، نو هغوی به هم کوشش کوي چې تر څو د خلکو په همکارۍ او په مشوره امنیتي برنامې مخته وړي او دشمن به حتما ان شاء الله په بشپړ توګه باندې هلته به شکست وخوري.
ویل کیږي وروسته لدی چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه وتلي او افغان ځواکونه د بهرنیو پوځیانو له ځکنی او هوایي ملاتړ بې برخې شوي، وسلوال طالبان هڅه کوي چې په جګړه کې خپل چانس وازموي. د امنیتي چارو د کارپوهانو په وینا سږکال طالبان تر تیرو کلونو زیاتې حملې کوي او له همدې کبله د ملکیانو پوځیانو مرژوبلې هم د تیرو کلونو په پرتله بې ساري دي.
و بخې و موردل چې په اوروزګان کې په پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نوې د امنیتي قمندان معرفي کړی دی. همدارنګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي دغلته ناکراری روان دي خو دوی پر سیمه کنټرول لري. اسمت ساروان د اوروزګان د وروستیو حالاتو په اړه د عبیدالله بارکزی سره چې په ولسی جرګه کې د اوروزګان د خلکو استازی دی مرکه کړې ده، دا مرکه وړاندې کوو.
چې د اوروزګان کومندان د امنیت استاد مطیع الله خان بارکزی نه سمستي په کابل کې په شهادت ورسېدي، تر اوسه پورې په دې نه چې اضافه وخت اوروزګان امنیت قومنداني کومندان درلودي. بیا کاملا په ځنګي حالت کې چې کومندان نه موجود، طبي خبر د پولیس څخه پاشان کیږي. دا یو لامل، بل لامل دا و چې موسم د ګرمۍ رالي، موږ د څلورو مختلف ولایتونو ته چې موږ سره همسایه ولایتونه دي دغه تاسو په ګیري، بل سبب دا و چې په ډېر لنډ او مناسب وخت کې ورته تقویتي قوتونه ونه رسېدل، نه هوایي یعنې د ډېر پولیس موږ کې شهیدان شول یا هغه منطقه د لاسه ورکړي. هغه سبب دا و چې په د دوی مهمات خلاص شوله، هم اوبه ورباندې وچې شوې،
ویل کېږي چې په چوری او ځینو نورو ولسوالیو کې یو شمېر پوستې د دولت وسلوالو مخالفانو لاسته لوېدلې دي. ویلی شئ چې څومره پوستې به د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې وي؟
تر اوسه پورې اته پنځوس پوستې چې څلور پوستې د چوری په ولسوالۍ کې هغه برتر نن د دولت لاسته ورغلي دي. هغه ناک او تقریبا په حدود کې د څو پوستې د چاچنو په ولسوالۍ کې دي. نه پوهېږم چې نه پوستې دي کاته پوستې دي. اتهویشت پوستې د دیراوت په ولسوالۍ کې په لاس ورغلي دي او یوولس پوستې د خاص روزګان په ولسوالۍ.
دا چې د دولت وسلوال مخالفان په دغو سیمو کې دومره قوي شوي دي، علت یې دا دی چې روزګان امنیه قمندان نه درلود او که نه طالبان په مجموع کې قوي شوي دي؟
نه نه، طالبان نه دي قوي شوي، فقط د امنیه قمندان نه شتون یو سبب و، د ګرمي موسم بل سبب و، او زموږ محلي او ملي پولیسو ته پر وخت باندې د مهماتو نه رسېدل بل سبب و. دا درې تر هغه سببونو چې د دوی سره په دغه چانس کومک وکړي. نو نن دولت لاس په کار شو هم د خاص روزګان د ولسوالۍ خواته د عملیاتو پلان برابر شو، او هم دراوت ولسوالۍ کې عملا عملیات شروع دي. کېدای شي په ظرف د درو څلوېښتو کې روزګان کاملا بېرته تصفیه شي. په استناد چې چینو ازبک ګراریان یا ترکستان سره دي، حتی پنجابي طالبان که زه درته وایم چې د پاکستان د پوځ خلک د طالب په جامه کې ورسره دي، په دې جنګونو کې سره برخه اخلي.
د ولسی جرګې استازی عبیدالله بارکزی و چې تاسو ورسره د روزګان د وروستي امنیتي وضعیت په اړه مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د فواید عامې وزارت مرستیال وایي چې د بنسټیزو ترانسپورتي پروژو تطبیق باید د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې شامل وي. نورګل منګل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له تمویلونکو نه باید ډیر کار واخیستل شي. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات تراوړي.
د افغانستان د فواید عامې وزارت مرستیال وایي د هیواد باید له سترو تمویلونکو نه د ترانسپورت د ملي پروژو په تطبیق کې ډیره ګټه واخلي. دغه وزارت تخنیکی مرستیال نورګل منګل وایي له دې پرته په افغانستان پراتلونکو کې ونه توانېږي چې په یوازې ځان لوی لارې جوړې کړي. ښاغلي منګل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حلقوي سړکونه، د وسپنې پټلۍ او له ګاونډیو هیوادونو سره د سړکونو نښلول باید د حکومت په کاري لومړیتوب کې وي. کله چې پیسې لا هم د ډونرانو لخوا ورکول کېږي، نو موږ باید د افغانستان ملي پروژې لکه حلقوي سړک، د ټول افغانستان د وسپنې پټلۍ، د افغانستان د شمال، جنوب، شرق او غرب سړکونه او د ګاونډیو هیوادونو له سړکونو او د هغوی له لارې د نړۍ له نورو سیمو سره د افغانستان د سړکونو د نښلولو پروژې د افغان حکومت په مهمو کاري لومړیتوبونو کې شامل کړو. ښاغلي منګل همداراز ټینګار وکړ د هغو سیمو امنیت چې ترانسپورتي پروژې پکې پلي کېږي باید سل په سلو کې ونیول شي. په افغانستان کې نه یوازې د لارو جوړول، بلکې نورې لوی پروژې هم له خنډ سره مخ کیږي، او د امنیت نشوالی هغه څه دی چې د ټولو پروژو د ځنډیدو لامل بلل کیږي. اخوا د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د لویو لارو د امنیت د ساتلو او د ګواښونو د لرې کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي دي. د معلوماتو له مخې افغانستان نوي زره کیلومتر سړکونه لري چې ځینې ځایونه یې بیا رغولو ته اړتیا لري، او دا لارې د څلورو خواوو ګاونډیو هیوادونو د نښلیدو لپاره هم په وار وار مناسبې بلل شوي دي. د اقتصادي چارو پوهان هم د لویو لارو جوړېدل د اقتصاد په پرمختګ کې اغیزمن بولي، او ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید افغان حکومت پانګونو ته زمینه برابره کړي. د اقتصادي چارو یو افغان کارپوه سید محمد ټینګار ازادي راډیو ته وویل د دې ټولو مسایلو ترڅنګ د امنیت نیول هم مهمه خبره ده، څو ترانسپورتي پروژې په سمه توګه تطبیق شي.
حکومت باید تلاش وکړي چې ملي او غیر مالي سازمانونه دې ته راوهڅوي، تشویق کړي تر څو چې په دغه برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، او دا د افغانستان د شارک حیثیت لري او د افغانستان سره په اقتصادي لحاظ ډېره مرسته کولی شي او د اقتصاد په پرمختګ او ودې کې ډېر مؤثر تمامېدلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت د خپل کار له پیل تر اوسه پورې د سیمې له هیوادونو سره د ترانسپورتي همکاریو او اړیکو د ښه والي لپاره ځینې هڅې کړې دي، خو څېړونکي ټینګار کوي چې افغانستان باید د ځان بسیا لپاره سرچینې او دایمي حل لارې پیدا کړي. دوی ټینګار کوي لدې چې د لوی ترانسپورتي پروژو د تطبیق لپاره بهرني هیوادونه پیسې ورکوي، باید حکومت یې په خورا تدبیر سره ولګوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د سید جمال الدین افغان پانتون ماسلین په پانتون کې د برېښنا لنشتوالي شکایت کوي. ماسلین وایي ګرمي ده او د برق نشتون دوی لډي رستونزو سره مخ کړي. په دې اړه د روحلا انوري ریپورت اورو.
د سید جمال الدین افغان په هونتون محصلین وای د ګرمۍ موسم پیل شوه، په ټولګیو کې یې شمیر زیات او د برېښنا د نشټوالي په وجه غنو ستونزو سره مخ دي.
نوم می جهانزیب دی او د اقتصاد پونځي د دویم سنف محصل یم. په هونتون کې بيخي برق نشته، یو ساعت نیم د جنریټر چالانه یا غم بس نور دغه دی. از موږ اوس په سنف کې یو سلاته دیش نفري او اول د سنف تنگ دی، موږ پکې زیګونو چوکۍ نشته، په لاندې پزمکه ناشتي په فرش باندې او دغه دی. برق نشته، پکې نشته، په هم سي ناشتي او ګرمي ده.
نوم می محمد ادریس. برق تر دې پورې ستونزې موږ خپل جنریټر اخیستای دا بیا د تیلو په اړه کې مشکل وغتی لم موږ ورته څل ریاست نو سم خپل اخیستای برخو به خیز زیاد مشکل کله چې د پروجیکټور درسی نو هغه برق وځم غاڼه شو کول.
دوی وای 15 کال پوره شو بلا بیلو چارواکو ورسره غنی جمنی وکړي چې په هونتون ته به د برق اسانته به برابر کړي، خو د نور جمنو په سیر د برق جمنه هم په کاغذ او جبو پاتې شو. محصلین له افغان حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې په هونتون ته د برېښنا پر سوالو کې دوی سره پوره همکاري وکړي.
وختنه مودغه د شاول باید د پانتون ته برق راشي.
د سید جمال الدین افغان په هونتون رئیس استاد میر احمد حامد ازادي رادیو ته ویل دوی د برېښنا د نشټوالي ستونزه له ولایت نیولې تر وزارتونو رسولې، خو تر اوسه نه ده حل شوی.
دا مشکل چې کوم دی هغه د برق نشټوالي دی. جنرټول چارانه او هغه د تیلو مصارف راځي چې پانتون د تخصیص د کمبوت یا نشټوالي یا د کسر په وجبانی په دې قادر نه دی چې جنرټول چالان کې. بیا هم پیشنهادات مې وکړه چې خیرم دغه برق تاسو انتقال کړي چې حقوق ثابت شي. نو مسلین او دوستانو ته پته ولګي چې برقشته خوځي په دې کار نه دا خود برق د ریاست مکلفیت چې دا کار تکمیل کړو. متاسفانه هغه هم تکمیل شو.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د سردار محمد داوود خان د واکمنۍ پر مهال د برېښنا فابریکا جوړه شوې چې هغه وختي 1.5 کیلو واټه برق تولیدولو، چې نږدې کورونو د سالار باغ د نجارۍ فابریکې او دولتي دفترونو ته برېښنا ورکوله، خو اوس یې د تولید اندازه 300 کیلو واټو ته راټیټه شوې چې یوازې پرې دولتي دفترونه او په نوبت یو شمیر کورونه روښانه دي او نور ټول خلک ترې بې برخې دي او د ګرمۍ په موسم کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریده، خو تاسو موږ غږ لاساده رادیو نه اوریز. موږ پرونی هر ورځ د سحر له 2 بجو د مخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي، او که چیرې انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې کولای شي زموږ د ویب پاڼې لارې نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې کولای شي چې زموږ په ویب پاڼه کې زموږ خبرونه، ریپورټونه، ونیس پروګرامونه او نور مطالب له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. په افغانستان کې د وروستیو پیښو له امله له هیواد څخه د خلکو د وتلو هڅې زیاتې شوې. ځینو کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د یو آرام ژوند په خاطر غواړي چې له هرې ممکنې لارې چې وشي بهرنیو هیوادونو ته ووزي. د ملګرو ملتونو د سازمان وروستۍ احصایې ښیي چې په 2014 میلادي کال کې 8.5 زره افغانانو د نړۍ په 40 هیوادونو کې د اوسېدو لپاره غوښتنلیکونه ورکړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
هغه کورنۍ چې په خوی بهرنیو هیوادونو ته د تګ لپاره زړه نه وخه کړی، اوس وایي چې د هیواد وروستیو نامناسبه شرایطو متاثره کړي او مجبور دی چې خپل کور او کلی پرېږدي او ځانونه بهر ته وباسي. سلمان یو له دغو افغانانو څخه دی چې غواړي هر ډول مرګونی خطر او غیر قانوني لارو ته غاړه کیږدي خو چې اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. له ده سره د کابل ښار د کالیو د خرڅولو په یو دوکان کې مخامخ شوم. ده له خپل یو ملګري سره د یوه قاچاق کوونکي په ذریعه په خوندي توګه د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته د خپلې کورنۍ د تګ خبرې کولې. شیبه وروسته موږ هم له سلمان څخه بهر ته د ده د تلو په هکله وپوښتل. ده د خپل تګ اسرار داسې بیان کړل:
موږ یو شپږ کسیزه کورنۍ یو. تصمیم مو ونیوی چې له یو قاچاق کوونکي سره خبرې وکړو چې موږ د ځمکې یا د هوا له لارې کوم اروپایي هیواد ته ورسوي. له قاچاق کوونکي سره مو د پیسو خبره وکړه. قاچاق کوونکي ژمنه وکړه چې په 15 ورځو کې مو اروپا ته رسولی شم. قاچاق کوونکي راته د ځمکې تګ باید 15,000 ډالره او د هوایي تګ 40,000 ډالره وویله.
سلمان وویل په کابل ښار کې په شاوخوا 15 کلن ژوند کې ډیر ځله د جنګونو، وینو تویونو او داسې نورو ناخوالو شاهد پاتې شوی، خو هیڅکله یې نه دي غوښتي چې بهر ته ووځي، خو اوس غواړي چې هیواد پرېږدي.
اشرف غنی او عبدالله د خلکو په سترګو کې خاورې ودړولې او ځانونه یې کاندید او انتخاب کړل. دوی خلکو ته ډېرې ښې وعدې ورکړې وې، خو هیڅ یې هم ونه کړل. بهر ته مو د تګ علت د هیواد نامناسبه شرایط دي، ځکه چې هره ورځ چاودنې دي او مرګ دی. د دې له امله مې تصمیم نیولی چې له هیواده ووزم.
سلمان یوازینی افغان نه دی چې بهر ته د تګ هڅه کوي، بلکې داسې نورې کورنۍ هم شته چې ده ته ورته نظر او تصمیم لري. بل افغان اکمل شفیق وایي چې په هیواد کې روان امنیتي او اقتصادي وضعیت خلک اندېښمن کړي او غواړي چې د یوه هوسا ژوند لپاره له هیواده بهر ولاړ شي.
رفاه اجتماعي معیار نیست، کار وجود نداره، شرایط خراب است.
ټولنیزه هوساینه نشته، کار نشته او شرایط خراب دي. د همدې له امله خلک غواړي چې هیواد پرېږدي. غواړم داسې ځای ته لاړ شم چې فکر مې آرام وسي. ډیرو خلکو سره مې خبرې کړې چې بهر ته مې ورسوي. تصمیم لرم چې لومړی زه ووزم او له هغې وروسته کورنۍ هم وباسم.
ځینې خلک وایي بهر ته د تګ غیر قانوني لارې له خطرونو ډکې دي، خو په اوسنیو شرایطو کې بله لار د قاچاق هوایی لاره ده. سره له دې چې په افغانستان کې کډوالي او د انسان قاچاق نوې خبره نه ده، خو ویل کېږي چې په وروستیو څو میاشتو کې د قاچاق کوونکو بازار له بل هر وخت څخه زیات تود شوی دی. یو شمېر کورنۍ چې د غیر قانوني لارو څخه بهر ته د تګ تصمیم لري، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې قاچاق کوونکي ورڅخه د یو کس د رسولو په بدل کې له 20,000 ډالرو څخه تر 25,000 پورې غواړي. له دوی څخه یوه د نوم له اخیستلو پرته ازادي راډیو ته وویل چې یو قاچاق کوونکي راته ویلي چې په تضمین سره د په 20 ورځو کې جرمني او یا د اروپا کوم بل هیواد ته رسولی شم او پیسې درڅخه هم د یوه باوري کس په ذریعه له رسېدو وروسته اخلم. په کابل کې د توریستي خدمتونو ځینې شرکتونه وایي چې په وروستیو میاشتو کې ډیر ځوانان هڅې کوي چې د تحصیل، تجارت، سیاحت او د درملنې په نامه بهر ته د تګ ویزې واخلي. دا چې ځینې افغانان اروپایي هیوادونه له خپل هیواده غوره ګڼي، دا پوښتنه مو په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د دفتر لویاند نادر فرهاد څخه وکړه. ده وویل:
متاسفانه تعدادی از افغان هایی که زیادتر در گذشته های نچندان دور مهاجرت کردن
با خوشینه سر از این افغانان چی په وروستیو که کډوال شوی د کډوالۍ دلایل په هیواد کې د ژوند د امکاناتو نشتوالی په ګوته کړی دی. په 2014 کال کې د نړۍ 40 صنعتي هیوادونو ته 80,000 افغانانو غوښتنلیکونه ورکړي دي.
د ملګرو ملتو وروستۍ شمیرنه ښیي چې په 2014 میلادي کال کې د اروپا په 40 هیوادونو کې د اوسېدو لپاره 80,000 افغانانو غوښتنلیکونه ورکړي دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې ځوانانو ته د کارموندنې په مقصد د حرفي زده کړو مختلف پروګرامونه تنظیم کړي دي. کارپوهان وایي کومې وعدې چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له خلکو سره د کارموندنې، عدالت او سولې او ثبات د راوستلو په برخه کې کړې وې، لا تر اوسه عملي شوي نه دي. د همدې له امله خلک پر حکومت بې باوره شول. دا چې حکومت د خلکو د هوساینې لپاره کوم پروګرامونه پلان کړي دا مو د حکومت د اجرایي ریاست د ویان له مرستیال جاوید فیصل څخه وپوښتل. ده وویل
نننی مشکلات چې د افغانستان خلک او حکومت پکې راګیر دي دا مشکلات له دوه ورځو یا څو میاشتو څخه نه دي، دا له پخوا څخه دي. د دغه حالت لپاره ضرورت و چې محکمه ادارې امادګي نیولې وای، قانون یې تطبیق کړی وای، ځکه موږ ټول پوهېدو چې خارجیان له افغانستانه وځي، د نړۍ کومکونه کمیږي او له دغسې وضعیت سره مخامخ کېږو. اوسنی حکومت د وخت متوجه دی، قانونه چې شته د هغوی تطبیق ته وخت غواړي. مهمه ده چې خلک حوصله ولري او له خپل دولت څخه ملاتړ وکړي.
ځینې افغان کارپوهان وایي له 2014 کال وروسته له هېواده د بهرنیو ځواکونو له کمېدو سره سم له یوې خوا د خلکو په کاروبار ناوړه اثر پرېوت او له بلې خوا خلک په راتلونکي بې باوره شول. د همدې له امله ډېرې کورنۍ هڅه کوي چې بهر ته ولاړې شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري اوس هم په مخړی یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر اشرف غنی د خارج جوړونې د شپږو چارواکو دندې د مالی فساد په تور ځنډولې دي. افغان ولسمشر ملکی ادارو ته د وسلوالو کسانو نوتل د نه منلو وړ بللي او امر کړی چې د ایسا ادارې ته د وسلوالو کسانو د نوتو قضیه دي په جدي ډول وڅېړل شي. د کورنیو چارو وزیر له نوي لوی درسي سره اوروزګان ولایت ته تللی و او دغه ولایت کې نوی امنیه قومندان معرفي کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په کویت کې د دغه هیواد د صدر اعظم لمرسیال او د بهرنیو چارو له وزیر سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې دي. د بشر الاسد رژیم خلاف د وسلوالو ډلو یو ائتلاف پرون د دې هیواد په شمال ختیځ کې د ادلب ولایت وروسته خار نیولې. پاکستان پر درې بلوز بیلتون غوښتونکو د یوې الوتکې د تختولو په تړاو د اعدام حکم عملي کړ. عراقی چارواکي وایي د هغو څلور سواویا تنو د بدن د پاتې ټوټو د عدلي طب معاینه به وکړي چې باور کیږي داعش سخت دریځ ډلې تیر کال تکرت خار ته نږدې وشلې. او د جنایي وسلو د بندیز ټولنه وایي د نړۍ د کیمیاوي وسلو په سلو کې نوي زیرمه له منځه وړل شوي. دا د ازادۍ راډیو ده. دوستانو د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. تاسو هغه مطالبه او خبرونه چې په دې خبرونه کې خبرو شول کولی شئ زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم راځو ځوان فکر پروګرام ته. دا اونۍ په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال تیار کړی دی.
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د روح الله انوري سلامونه او نیکی هیلې ومني. درنو اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په هیواد کې هر ورځ په بیلابیلو بڼو په خزو تاوتریخواله تر سره کیږي. د کورنۍ ولخنجونی درس ویلو په دولتي ادارو کې دندو ته نه پریښودل کیږي. په نننی ګردی میس کې موږ په همدې خبرې کوو چې ولې خزي دندو ته نه پریښودل کیږي او څنګه کولای شو چې خزي خپل حقوق ترلاسه کړي په دفترونو او د پولیسو په ادارو کې دندې تر سره کړي. په ګردی میس کې را سره مولوی صاحب نجیب الله حقیار، د خزو چارو رئیس میرمن نسیما شفیق سعادت، سید هارون هاشمی او د سید جمال الدین افغان په هنتون د شریعت پونزی محاصله نادیا سعادت ملمان دي. څلور واړو ته هر کله او ستړي مشوایو. پولیس په ټولنه کې خزینه پولیس ته څو نارتیا
په ټولنه کې په خزینه بغښ کې هر شي ته اړتیا شته، لکه ډاکټر ته اړتیا شته، استاد ته اړتیا شته، پولیس ته اړتیا شته. د دې اړتیا نه سترګې نشي پټېدل.
هارون صاحب تر اته دا وایي چې خزي په ټولنه کې یا د پولیسو په دغه کې برخه کې څومره مهمې دي؟
بلې انوري صاحب، د خزو برخه د پولیسو په لیکو کې یا د هغې شتون دا ډېر مهم دی او د هغې ضرورت هم زیات دی، ځکه چې موږ تاسو ګورو نن سبا چې دي موږ تاسو په ټولنه کې ډېر جرایم واقع او دغه جرایم چې دي په ځینې اکثره مواردو کې دي چې ترسره کېږي چې هغه په د خبرو لپاره یاد شي او موارد دغه شي چې مقصد دا غو په اساس باندې ديني جرمي اموال دغه شي یو ځای ته انتقالي کیږي او خلک دي موږ اساس کلتور کې به د خزو تلاشي او دا خبرې جدي د سړي د خوانه جدي دا یو د کلتور په اساس د روایت پر اساس باندې دا مقصد دا اجازه نه ورته چې یو خزو څوک تلاشي کیږي باندې اساس د دې لپاره کوم ډول تاسو په دې موارد کې چیرته تاسو ته لای شي راځي یا د شي او شکوک دی نه راځي چې هغه د خزه نه خوانه غت تفتیش یا هغه په وته لټل شي نو په دې موارد کې د خزه موجودیت چې زبنده په ټولنه کې مهم دی او باید چې هغه باید موجود وي تر څو همدا شان دې موارد تشخیص کړي زمونږ هغه ټولنه هغه ضرر چې دی هغه دغه چې هغه د پښې او هغه باندې دی
درمنه ندی جانې ستاسو په نظر باندې څومره نجونی او خزه دې تلېواله دي چې په دفترونو کې وظیفه اجرا کی او یا هم امنیتی قومندانې ته یا پولیس سره شامل شي تر څو خدمت وکړي
ځماتمن باندې زکه چې زبخ کولم د شریعت د پنځي محاصلېم نو دې ته ډیره توجه د خلکو دې ته چې انجونی اول د تعلیم تحصیل وکړي پس داغنه غواړي چې په دفترونو اداراتو کې کار وکړي او البته زموږ په ټولنه کې زیاته توجه ورته لیدل کیږي چې انجونی او ښځې هغه محصلینې فارغینې چې دي باید په اداراتو کې کار وکړي او د خودو ستونزې حل کړي ځکه چې زموږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده او ډېرې زیاتې ستونزې لري نو نشي کولی هېڅ کله یوه ښځینه نشي کولی چې نارینه ورته ستونزې حل کړي باید ښځه د ښځې ستونزې حل کړي نو په دې وجه باندې زما په اند باندې په چې 50% خزې دې ته خپل رشته او استعداد ته وده ورکړي او په دې باندې په ځان ډاډمنې اوسي تر څو اداره تر شوکار وکړي او د خودو ستونزې نو په ټولنه کې
زما پوښتنه دا چې څومره نجونې خزې دې ته لیواله چې دفترونو ته لاړ شي یا پولیسو کې ځان داخل کړي تر څو خدمت
ډېرې زیاتې خزې لیواله دي او لکه څومره چې ما کتلې دي څومره سره چې ما کار کړی دی یعنی په کونړ کې مخکې دومره نه و لګېدل مخکې په تله ډېر زیات کار شوی دی او ډېر زیاتې نجونې تعلیم تحصیل کړي او اداراتو ته راغلي دي او وظیفې کړي البته د په حجاب کې
ډېر مننه رئیس صاحب دا راته تاسو وسوي چې په خزینه پولیسو اهمیت هم راړین دي په ټولنه کې او تاسو په نظر باندې څوک دغه وظیفې ته ځړه خکې کنه خکې
دا چې موږ تاسو خپل ټولنه ته نظر وکړو موږ اول یو اسلامي ټولنه بیا سنتي بیا افغانانه یو دا چې موږ ټولنه د تیرو درې لسیزو کې د بس د جمهور له کابل ته ځان مرشوي دا نو زموږ ټولنه تعلیمي بخش ډېر زیات ضرورت لري ځکه موږ تاسو همیشه ستاسو پر مخفق سبب دی ودانی په تعلیم باندې کېږي کچې دې المت نه موږ تاسو نو شته او چې خپل پرمختګ وکړو خپل ولادت سره وکړو او بل هغه دې ایواته پرمختګ وکړو نو زموږ په ټولنه کې موږ په حساب د قرآن لای په نظر کې ولسم نه تاسو باندې د کلمه کې نو کوم اوس دې د کلمه کې درو اوس اوس انا تاسو سره مقایسه کوو ګورو چې زمونږه او ته په واته خويندې مایندې مخزیات علاقه مدي دي ته لري چې هغه تعلیم او تحصیل کې اړتیا سلاتو کې د په ټولنه کې دولتي او غیر دولتي ادارات کې کار کوي البته زیاتره ډېر خزې لوري دي وظایف ده لکه مثلا موږ د لمنین فارغین لرو د مثلا د پانتونه فارغین لرو هغه ستونزې چې مثلا د دې تعلیم مثلا د دې قانون په اداراتو کې کیږي او یا په ټولنه کې مثلا په اجتماع کېږي هغه موږ تاسو خپل کورنۍ ستونزې دي موږ تاسو هغه انانات چې ما مخکې موږ د شریعت سره مغایرت کړي ځکه اسلام په خدو نړیوال تعلیم پاس کړی دی او د کار حق متجاوز کړل کار حق هم ورکړی دی په دې بنا باندې زموږ خويندې یعنی کله چې سړي لازم فازو فیصده امغه موږ مثلا نیمه ټولنه خزه تشکیلوي یعنی زموږ د مغه نیمه قشر علاقه مندې دي ته لږه ټولنه کې دي کار کوي بیره ولته څه بوله پښتنه بول چې دا چې دینه پولیس نو ګور زموږ تاسو ټولنه ته زموږ تاسو اسلامي ټولنه ته دینه پولیس اشارې ضرورت دی خصوصا یعنی تیر قانون هغه وخت چې مثلا امنیت تامین او حالات خو ان الاساس دینه کې دی خزه پولیس دا ولا رم یا موږ یو لږ مجبور کنا چې اوس نظر په دغه حالات او مثلا شرایط باندې چې موږ زموږ ټولنه یا زموږ یو وخت مجموع کې د وسو خونه مته د فشار لاندې ده داخلي خارجي جنگونه دي ستونزې زیات دي په دې خاطر باندې چې زمونږ ټولنه وته ولیدا د ستونزې راوځي مو اشد ضرورت زمونږ خزینه پولیسو ته خو نه خوینده ته د خاو خاينه چې مته په پولیسو کې شامل شي او دنده واخلي البته ا دنده په پولیسو کې غوښتل هم د ټول چانه مثلا کېدل شي اول به زمونږ ټولنه دې سکیورټي ولر ځکه زمونږ تاسو ضرورت زمونږ تاسو کورونه خرابيږي مثلا زمونږ تاسو ماشومان وژل کېږي زمونږ تاسو وطن خرابيږي مثلا مکاتب چې دوی ورته شفخانه نمایندګي ده سنه د دې نه چې زمونږ او تاسو کچېر خزنه پولیسونه لرو مثلا زمونږ تاسو دولت مخالفین کدا خارجي که داخلي هر یو چی دا د خزنه لپاره په استفاده کې د دې زمونږ تاسو یو مکتب نمایندګي د دې زمونږ تاسو یو چارواکی یو عالم یو امي یو قومي مشر وښني نو بنا په دغه ضرورت باندې زمو په نظر مونږ دې ته زیات اړتیا لرو زیات ضرورت دی چې باید خویندې واسه ورشي نه یوازې مثلا د ښځو چارې سره د هڅولو کې باید لري اخه د معرف عام مسؤلیت لري اج اوقاف مسؤلیت لري مقام د ولایت زموږ قومي مشران سپین ګیري بیا په ټولو کې مهم رول خپله کورنۍ لري چې خپل اولادونه دې تشویق کړي البته دوی ته به انشاءالله کومه ستونزه په جریان وظیفې کې نه وي چې مونږ تاسو اسلامي ټولنه مسلمانانو دوی ته به مشخص خپل مقام ملي لباس وي دوی به ځای مشخص بیلي لکه څو سوبر مانه غوښتنه شوې ده د قومندانۍ له خوانه یعنی ما ټول شرایط کتلي مطالعه کړې مې ما ته یوازې په دغه شرایطو باندې یعنی لباس به په خپل عادي لباس وي هېڅ جبري نه ده چې دا به نظامي لباس واغوندي یا به دا اتفاق په اوږه ولري نه دې ته به مشخص دی د خویندو بیل وي مثلا د ترانسپورت به امکان برتري کافي معاش به ورکوي روزل کېږي ما دا به خپل د ټولنې د ښځو په خدمت کې یا په مجموع د ولس په خدمت کې به شي نو زما هیله دا ده چې د په کونړ ولایت کې د ټولو کورنۍ نه یعنې ټولو لس قومي مشرانو سپین ږیرو علماو نه زما غوښتنه ده چې په دې اړه دوی یو آګاهي خلکو ته ورکړي او دې ټکي ته متوجه کړي دا زما ټولنې ضرورت دی
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو تاسو د ځوان فکر خپرونه اورئ او زموږ میلمانه په دې خبرې کوي چې خزینه په پولیس کې څونه مهم رول لري او څه باید وشي
مولوی صاحب ولې چې دومره د خزینه پولیسو اهمیت دیته موږ ټول مسلمانان او افغانان او پښتانه یو هیڅوک دا نه غواړي چې دغه میرمنه دغه خور یا دغه مور دې سړی تلاشي کې نو په دې اساس باندې د خزینه پولیسو اهمیت ډیر زیات شي په ټولنه کې بیا ولې خلک خزینه او ته اجازه نه ورکوي چې پولیس کې دنده وایي
انوري صاحب دې شک نه ستاره چې ضرورت شته چې دنیا کې به داسې نظام نه چای واځي د ذکرو نه جوړ کړي عام کو پاملي نظام دی عام کې اداریا او ملي نظام اړتیا دې ته ده چې د ټولنې ټول آباد او اخشار په دې کې شریکه دند اجرا کی او ونډه هم دغه شخصي نظام مخې وي او دې کې شک نه سره چې موږ او زموږ نظام ته ضرورت لري چې د هر قسم تیاری نه دی مجهز او استون زنه یې پکې کله ضرورت د خزو پر اړتیا پیدا کیږي باید خزو وی چې راغې تحقیق هم په برمندانه ډول وشي دغه به تحقیق وجدا کې د مسایل لازم چې باید سړو سره شریک دی نو دا به کوئی خزینه جنایي کارمند یا مثلا څارنواله یا سیدغی نو خبرې دي چې مسایل به برمندانه حل شي او زه یو ټکی چې هغه تشویش دی د خلکو سره په دې رابطه باندې په اداري نظام کې د خزو رنگ کم دی هغه به د مسؤلیت او د حفاظت مسله لکه مخکې نه وته رئیس صاحب اشاره وکړه زه ما کچیرته په دې رابطه باندې تاسو تسهیلات برابر شي چې عامه خلک په اسانۍ سره بغیر د کوم نفرت نه بده کې اشتراک وکړي نه قیدات چې دولت لري مثلا چې عسكر دریشیا غوندي پولیس دریشیا غوندي کدا ته خځه په بغښ کړي دا تاوی خبره شي دی کې وستون زی یا مثلا د دې د بده باش او د دې د غزه سکونت لپاره کته چې پلان وې چې دا ځانګړې ځای لرلې د ترانسپورت په ارتباط باندې محرم وسره او د دې یو طریقه دي چې کله غو ذکر پولیس چې هغه خزینه پولیس د خپل دغه نه برابر کړي دا به ډېر خدای شي شک هم پکې نه وي او معنا دا ده چې دا غو امنیتي تدابیر د نگان ته کوم قرارګاه یا کوم نظامی ځای ته لاله ماغه خو دا د دې په ارتباط باندې د شک او د شکایت نه بار او دې کې شک نشته دی چې د اسلام په بعض مسایلو کې سریع احکام نه لري ورګي قیاسي لري د خځو په پولیس او هغه وخت نه خو د پولیس په پخوانه ولګره و سیستم دی نو معنا دا ده چې دا سیستمونه دغه کوي د بیا
خطرونه به نه ولکه وڅ کوم
دی نو وستا چې وګورئ چې زمونږ هغه دینی او هغه ملي عنانات په همدا شان توتي او کې خار شو لکه زبد شي او مچ جماعت خلکو بدنام کو د دې لپاره چې خلک مانځه ته لاړ شي په سب کې چاودنې وشولې په عیدګاه کې وشولې حتی زموږ استاد په بورډرو محترمو مشرانو په جنازو کې داسې پیښې وشولې تاسو ولیدل چې په ننګرهار کې په یو قبر کې د اختر په ورځ باندې یو چاودنه وشوله یعنی څه اوس فکر کوي چې څو کاله پخوا مړ شوی یو مړی پامن کې نه دی نو ستا میرمن او ستاسې زراره به هغه به په مکتب ته ځي یا په بل کوم ځای ته ځي څنګه پامن کې زما به غوښتنه په دې رابطه په ټول خزینه بخښ کې د هغې نه دا وي چې هغه دوه کارونه وکړي یو دا دی چې تی د خپلو کارونو په اړوند باندې حقوقي آګاهي ولري تاسې په تاویلو ماویلو باندې باید دا کار ونکړي او دویم دا دی چې محیطي او دیني قیدات چې هغه د پام وړ وګرځي په همدغه کې زه فکر نه کوم که بیا د ډېرو ستونزو سره مواجه شي که چیرته ستونزه پیدا کیږي ما مخکې ویل دا باید افراد نه پیدا کیږي یا باید تفرید نه پیدا کیږي کله چې د اعتدال په پروسه باندې ذکور روانو یا اناس روانو دا خبره چې مخکې د رئیس صاحب زما ډېره خوښه شوله او عادلانه پرېکړه او خبره همدا ده چې دا خشونت یا تاوتریخوالی کله د سړو د خوا نه دی کله د ښځو د خوا نه دی یعنی دا مستقیما داسې یوه جبهه نه ده چې سړی ووایه چې دا ټول تاوتریخوالی سرچینه چې ده دا ښځه ده او یا ښځې ووایه چې نه دا سړی دی کې دواړه طرفونه یا دواړه پایې شامل دي په زیاتو مواردو کې ښځه د خشونت دپاره لاره واره او په بعض ځایونو کې سړی د خشونت دپاره لاره واره
ډېره مننه نسیمه شفیق سعادت تاسو د دغه برخې دپاره چې خزی په پولیسو کې ونډه والی یا په دولتي ادارو کې یا نورې ادارو کې ونډه واغلی څه حتم کړی تر اوسه پورې تاسو
مننه نورې سره د متاسوې لکه چې یو ځل د خلکو چا ریاست په خاصو باندې الګلو باندې امکان نه لري چې موږ د کونړ ولایت پنځله سلو سوالي مثلا د پرتې سیمې کولی تر چې لګي وو او هغه د آگاهي ورکو په ټول بخښونه کې اته کله خزی حقوق په مجموع کې یاد کو د اسلام نظر یا مطلب قوانین په تدبیر کې دا قوانین په ځوته آگاهي ورکو یعنی یو اداره ای سمکان یعنی موږ تاسو یو مثلا چې په یو ګل په سر لګيږي دغه مسله د ټولنې آگاهي او خلکو آگاهي ورکول او هغه اجراګه کول او هغه په ذهنیت کې مثلا مثبت بدلون راوړل دا په لومړي قدم کې زما په نظر باندې چې موږ مسلمانان یو ثابت ټولنې ته ځو ځکه زموږ قدمون دیني علما شته دي د دوی خبره توند آیات او حدیث په بنا ده او د دوی خبره ډیر مسؤلیت لري نسبت د هغه څوک چې دیني عالم مثلا مکمل تعلیمات لري که واخور مو د دې خبرې هم مثبت وځه که ما د دین نه بس دینه خبرې کوي نو په خلکو مثبت اثر اچوي نو موږ په خپل د خزو چاریاست او په خپل د کوم خاصه برنامه مبته بودیجه د آگاهی د پاره نه لري موږ د نور اداراتو په مرسته او همکاري سره کدا دولتي ادارې که دولتي ادارې ځینې برنامه راوي چې مله البته دغه برنامه د خزو چاریاست په مثلا رضا باندې د خزو چاریاست په خپل باندې مثلا د آگاهی چې موږ تټاکو نه تدقیق اکثر مشر دې کار کوي چې په خپل خواخه باندې یو رسولي یو کلی یو منطقه انتخابي موږ د برنامه کوو او ویل دا چې مثلا دا منطقه باندې دا منطقه نه عام نه او دا امنیت مثلا په افغانستان کې یو بل راته سوزه ده د ټول افغانستان ولز لپاره نو دې په خره چې موږ مثلا نه خزو جاري سات اغي برنامه کوي هر ادارې چې موږ راوړي مثلا موږ کولای شو چې ته موږ سره په خپل دولت دولتي او غیر دولتي ادارې کومه کوي د امنیت مبارکې موږ کولای شو لري پرستی سیمه ته چې اوس هم نن مهال موږ ګورو خزي آته په ډیر بد حالت کې قرار لري سالم لري سی خدمات ته نه رسیدي اقتصاد خراب دی کورنۍ ته تفریح ولا ترسته مثلا امراض شته باندې اخته دي آگاهی نه لري کولای شو تعالی چې وته کېلو کوم څه مشخص یو څوک ورکول نه شو اداقل یو څوک کلمه د شریعت بنا مثلا هغه یو څوک کلمه عام فهمه کلمه دغه مثلا چې هغه دغه په جواب باندې چې هغه د خپلونه معلومات ورکو چې تاسو څنګه غواړئ څه کوي څه غوښتنه لري څه ستونزې تاسو لرئ نو ځکه چې موږ سره همکاري نه چې امکانات دي نو دا ډېره مشکله خبره ده چې موږ چې موږ ولا خلک چارې سات مکمل کار کړی دی واګهي ورکړی دی خلک واګه دي نه یو په حساب یو محدوده خلک آگاه شوي دي چې هغه تعلیم سره بخښه تعلیم کوي مثلا د کابل ولې پانتونو ولې دولتي ادارې هغه دولتي کار کوي مثلا کنفرانسونو مجالس وغونډه کې ناسته دینه ځکه کنه ولا هغه قشر چې موږ تاسو ګورو ولرو پرتو سمې کړي مثلا د ایساګې هغه ته ضرورت دی ساتل کیږي چې وای هغه ته موږ ورسېږو هغه ته غوښتي ورکو نو دا د ټولو لس پام کوي او د دولت پام کوي او د ټولو ادارو پام کوي په ګډه کار کولای شو الله دې موږ تاسو ټول توفیق راکړي د نیکو عملو نیک کارونه چې څه څه دغه ولس دغه عادت نه خبر کو
ډیره مننه د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو تاسو د ځوان فکر خبرونه اورئ
مولوی صاحب علما په دې برخه کې څه کولای شي او څه شي وي تر اوسه
انوري صاحب ته که شک نشته چې دغه تاسو ویل چې د علماء خبره خلک مانی خو زما نظر دا ده چې علماء په دوه قسمه دي یو علماء حق دی یو علماء سو دي کله چې علماء د خبره نه صحیح استدلال ونه کی هغه خبره هم څوک نه مانی صحیح شو یعنی خبره چې مانی د مولا نه مانی بلکې د ارشاد الهي مانی چې د مولا په خپل باندې کی نو زه ما مخکې ویل چې را صراحتا خو هغه وخت سره د سينو ځکه د دې کوم ثبوت نشته لري په هغه د او مصلحتونه سره په ضرورتونه سره به یعنی ته اوس د فکر وکړه چې رشته د خزو په پړونو کې یاد علماو په پګړو کې څه رقم پجای وو چې هغه کې د څه پجای چې اگر سے برباد لے انہ چوک لا خلق املک لا او او دے ٹولن رہبران او دے نظام اغا اداری قوائے لمن زویر لے او دن تم مصلحت تے چے سڑے دے زان دے پار او خپل نظام دے حفاظت دے پار یو 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 اغا خف ضررن چوتے پاگلا ر بن لشی ز پدے رابطہ بانی دے خزینہ باخر شالبتا مخک می دغه د دې د حقوق او د دې د لباس او د دې د حجاب او د دې د حفاظت او د مسؤلیت هغه کوم پیشنهاد چې موږ دا غي سره سره کوم پامدغه چوکاټ کې څوک دغه وکی نو د تزرش سره د خود د حیا او د ابرو او د عزت د تحفظ لپاره زموږ استاد نظام د ټول لمر د حفاظت لپاره او زموږ استاد د فوج او زموږ استاد د ادارات د تحفظ په خاطر باندې کېدل شي چې خویندې په دې رابطه باندې قرباني ورکړي او معنا دا چې دا کوم ستونزې سره زموږ نظام او زموږ اداره لاس غریوان ده د مشکل ته د حل وخا معقوله لاره د همکارۍ دروهي نه پیدا کړو.
ندی جانې تر اوسه پورې خپل انجونو په دې برخه کې څه کړي څه کولای شي چې خپل حقوق ترلاسه کړي یا په پولیسو کې یا په نورو ادارو کې دندې ترسره کړي؟ یعنی
نظر باندې تر اوسه پورې چې څومره مایې دلی انجونو د خپل حقوق ترلاسه کول لپاره ډېر زیات کارونه کړي دي او ډېر زیاتې هڅې کړي وو تم په دې هڅه کې دي چې وکولی شي د خپلو ټولنو د هغه خوندو لپاره چې د سواد کچه ټیټه ده د هغوی حقوق وغواړي او په دې ارتباط باندې ټولنې جوړې شوې دي اتحادیې جوړې شوې دي او همدغه ټولنې او اتحادیې دي چې په خپله غواړي خپل استعداد ترشت ورکړي او هغه خوندې چې د تعلیم د ساتنې نوې برخه دي د هغوی حقوق باندې هغوی وپوهوي او د هغوی حقوق وغواړي.
رئیس صاحب خپل ښځې څه کولای شي څومره هڅې کولای شي تر څو خپل حقوق ترلاسه کړي یا کوم ځکه وظیفې واخلي او دغه اوسنۍ کوم دودونه چې دي د نه ځان راوباسي او خپل ټولنې ته خدمت وکړي؟
جناب انور صاحب کوم جناب انور صاحب خبر خبر وضاحت وکړه ښځې هغه وخت خپل هغه شرعي حقوق ته رسیدلی شي یا د هغوی حقوق تامینېدلی شي. اول دا چې هغه ته د تحصیل او تعلیم اړین زمینه مسایده شي زمینه مو هغه تعلیم او تحصیل دي په دواړو باندې دین تعلیماتو کې هم چې تعلیمات دي یعنی دا د دې ځانونو ورته وي کله چې ما یو مثال یو خور د دواړو تعلیماتو نه محروم وي یو په داسې یو منطقه کې هغه اوسې دي چې هغه د امنیت مثلا نشته بل تعلیم زمینه ته مثلا د اقتصادي مشکلات دي سي مشکلات دي نو هغه څنګه توالیدل شي خپل حقوق به جنی او هغه څنګه کول شي خپل حقوق نه دفاع وکي او څنګه کول شي بل حقوق هغه ته وپوهي؟ مهم څه دا ده چې خوندې دې څه وایي مثلا خوندې خپل حق شرعي حقوق اسلامي حقوق غواړي تعلیم غواړي وکړي مثلا غواړي کار وکړي نو دغه درې ټکي زموږ پیسې په دولت او پولیس باندې یو دین دی یو مسؤلیت دی چې دا دولت او ولس دې ته زمینه مساعده کړي ولس ځان ته دولت ورته زمینه مساعده کړي چې تر څو خپلې تعلیم وکړي د تعلیم په بنا باندې او خپل ټولنې ته داخل شي سیاسي مشارکت زیات شي کار وکړي او خپل ټولنې ته مثمر واخلي شي.
من دا رئیس صاحب کچیرته یو خور یو لور یا یو مور خپل د کورنۍ سړو ته دا قینات ورنکړی شي چې زما په پولیسو کې دنده څومره مهمه ده یا په نور برخو کې زما وظیفه یا زما تعلیم څومره مهم ده نو هغه به بهر نور ته قینات ورکړی شي هغه خپل حق غوښتلی شي؟
خو بیا هم راځو جناب نو څنګه بیا هم خبر پم د تعلیم لا ولاړېږي کنه کچېرې دوه جانبه تعلیم یافته وي دوه جانبه تعلیم یافته وي خو اتمنه مشالای د شریعت په بناوانی هغه وسلی اسلامي اصول مطابق باندې کول شي خزه خاوند خاوند خزه قناعت ورکي دې څه چې هغه دواړه پوي مثلا تجربه ولري نور خلکو نه ذکر کوي کچیر دواړه جانب مثلا به سواد ای تعلیم نه کوي مثلا امکانات ورته نه وي او اس نه غي نه لري نو په دې کې د دې دواړو مجلس نه نه چې واده توافق نه لري بلکې مراجعه پیدا کیږي دا منازغه غټيږي غټيږي بل اخر خبره غټ خوشاله ترسيږي چې به تاسو نور مسائل هم مان کړوړي او بیا ورو بل څه کوي دا کچیر مثلا یو جانب تعلیم یافته ده بل جانب به تعلیم ده مثلا دغه هم کوم جره تعلیم یافته کس کولای شي بغنا د تعلیم چې دی لري بغنا د معلومات چې دی لري په بغنا د پوه چې دی هغه څه تجربه چې لري د جانب مخابر تعلیم یافته نه دی کنه دی که خزه دی دې ته مکرات بخش دلایل باندې دې ته خبره واځي کې د دې ته ارګي د بد کناو ته کې مثالونه ژوند دیو ته وي خو د ټولنې سوزي خو د ټولنې ضرورتونه د کورنۍ نشرو تر یو واده پورې دې ته واځي کې او دوه جانب یو توافق راتمه درسيږي نو څه دغه تاریخ نه مکوونه شو چې مثلا دا وسو زه حلف او مثلا دوی راځي چې موږ په پولیس کې وظیفه واخلي او هم په نور مثلا برخه کې تعلیم برخه ده دې برخه کې شمه یې مشکې نو د دې لارې موږ کولای شو چې اولنې مهم څه کوي زموږ تاسو چې وته ونی ګوخه خپل هغه حقوقونه به خبر شي خپل مثلا نغای شریع حقوق ترلاسه کړي چې اسلام او دین او تور کړی دي دوی دغه تعلیمات دي ځکه علم او تعلیم مطلب د هیواد او د انسانانو د پرمختګ سره ډېر اړین او اړین ضرورت دی.
هاشمي صاحب، دا تاسو راته وویل چې ځوانان د خپلو حقوقو دپاره یا نجونې د خپلو حقوقو او د وظیفو د ترلاسه کولو لپاره څه کولی شي، څه شوي تر اوسه؟
بلې، انوري صاحب، په دې رابطه باندې ځوانان او نجونې چې هغه د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره کولی شي سالمه مبارزه وکړي، او سالمه مبارزه د دې لارې نه کولی شي چې مقصد ځوانان سره کښېني، سره منسجم شي، منظم شي، او هغوی سره ټولنې جوړې کړي، مدني ټولنې جوړې کړي، او مقصد خپل غږ او د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هڅې مبارزې وکړي، او هغه چې د مسؤولو ارګانونو سره په تماس کې شي تر څو د هغې لپاره چې دی دغه حقوق چې دي د ورکړل شي. لکه موږ او تاسو چې دی دا مشهور دغه ده چې حقوق ورکول کېږي نه ترلاسه کېږي. نو په همدې اساس دانی ځوانانو ته پکار دي چې دوی ورسره منظم شي، منتظم شي، او د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره مبارزې ته
تر اوسه پورې څه نه دي شوي کونړ کې؟
په کونړ کې البته په کونړ کې په مرکز کې موږ وینو چې یو څه مدني ټولنې شته دی، او هغې وچې دی چې فعالیتونه هم یو څه فعالیتونه هم لري، خو هغه داسې فعالیتونه دي چې فعاله دي او مقصد هغه منظم دي چې په خپل تسموقات پر اساس باندې خپل کارونه مخې ته وړي، بلکې دغه وقفهیي دي او داسې ډېر سست دي. نو او بله مهمه خبره دا ده چې یوازې د کونړ مرکز پورې دغه فعالیتونه محدود دي. په ولسوالیو کې زه فکر نه کوم په دغه شانتې فعالیتونه مدني ټولنې یا ځوانان سره منظم او منسجم یو هغه د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هڅې او دغه کوي.
فکر کول پکار دي چې هغوی ته هم دغه پیغام ورسول شي، او هغوی هم دغسې حرکتونه شروع کړي تر څو په ټولنه کې د ښځو او ځوانانو حقوق معلوم شي، هغوی خپل حقوق ترلاسه کړي، یا حد اقل نجونې تعلیم ته لاړې شي، وظیفې واخلي.
دغه باندې د پوهېدو لپاره انوري صاحب موږ تاسو ښه لاره دا ده چې د علماو د لارې نه علما چې دي دا بانفوسه قشر د زموږ ستاسو په ټولنه کې دي، خبرې چې دي هغه اثر لري او خلک یې خبرو ته غوږ دي. نو د علماو ډېر مسؤلیت لري په دې برخه کې چې هغه د مساجد د لارې نه په خپل تقریرونو کې، په خپل جمعې په ورځ واعظ او نصیحت کې خلک او ځوانان چې دي په هغه په دې قانې هغه د خپلو حقوقو په رابطه باندې هغې ته محنت وکړي چې هغه مطلق دا خبره نه کوم چې یار علما چې دي هغې خپله وظیفه نه ترسره کوي، خو مقصد د په دې رابطه باندې مسؤلیت چې دی ډېر علماو ته دی، دا چې څومره ترسره کړی دی څومره نه دی، مقصد په دې رابطه مطلق دغه نه کوم. بله لاره چې موږ تاسو ته وویل مطبوعات له لارې نه دا هغه چې موږ خلکو ذهنونه روښانه کړو، د هغې په حقوقو باندې خلک خبر شي او پوه شي، او دا د ترلاسه کولو لپاره ځوانان هڅې کوي.
خوری لری Gura, 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 gura